دا مشال رڈی دا دا محل په پیښور کې د سحر لس بجی دی په بل خبرونه کې تاسو خور باغل ایاز او روهیل زدان درته هر کله وای په روان خبرونه کې د کبادی سیمو پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونو شننو او تبصرو ترڅنګ اونیز خبرونه د مشال تر رڼا لاندې بحثوم د خبرو فلمړې بعد د دې سات تازه خبرونه وو. دا خبرونه سرټکی دا اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټک موومنت په کوټه کې جلسه کوي. په کابل کې په ځان مرګي برید کې لږ تر لږه اتلس کسان وژل شوي او د القاعده شبکې دویم مهم مشر ابو محسن المصري په غزنی ولایت کې وژل شوی. دا خبرونه تفصیل دا اپوزیشن ګوندونو ائتلاف پاکستان ډیموکراټک موومنت یا پی ڈی ایم د حکومت ضد تحریک تحریک په اترس کې په کوټه کې درې مجلسه کوي. د یولس اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم لومړی جلسه د اکتوبر پر شپاړسمه په ګوجرانواله او دوی مجلسه د اکتوبر پر اتلسمه په کراچۍ ښار کې کړې وه. د پکوټه کې جلسه په ایوب لوبغالي کې ترسره کیږي. په دې لړ کې کلک امنیتي ګامونه پورته شوي دي. په جلسه کې ګډون لپاره د ځینو اپوزیشن ګوندونو مشران کوټې ته رسیدلي دي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر موسن داوړ د بلوچستان چارواکو له هوایي ډګره بیرته ګرځولې دي. موسن داوړ په کوټه کې د پی ڈی ایم جلسې کې د ګډون لپاره روان وو. بلخوا د بلوچستان حکومت وايي د امنیتي ګواښونو له وجې باید پی ڈی ایم دا جلسه وځنډوي. د پاکستان تبارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی وايي د امریکا او طالبانو ترمنځ د امن تړون افغان مشرانو ته یو تاریخي موقع په لاس ورکړی چې ګټه ترې پورته کړي. د پاکستان سرکاري رادیو د خبر لمخې قریشی پرون په اسلام آباد کې د افغانستان ولسی جرګې سپیکر رحمان رحمانی سره د ملاقات پر مهال ویل چې په افغانستان کې امنیتي صورتحال کې خوالي او له پرتشدد روپیو کې کموالي لپاره د بین الافغاني مذاکراتو کامیابي ډېره زیاته ضروری ده. نوموړي ویل چې پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیز تجارت او معیشت ته ودې ورکول لپاره ډېرې مواقع موجود دي. د افغانستان د ولسی جرګې سپیکر او ولس کسی د پارلماني وفد د اکتوبر پر درویشتمه له وزیر اعظم عمران خان سره هم لیدلی وو. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو قضیو شمیره له 300,000 اوړېدلې ده. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې په هیواد کې تر نن سهار پورې له کورونا وایرس سره 6,000 کسان مړه شوي دي. د ویبپاڼې تر مخه په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 822 نوي پیښې ثبت شوي او 9 کسان ترې مړه شوي دي. په هیواد کې له کورونا وایرس د کورونا وایرس د فعال کیسونو شمیره له 100,000 اوښتې، خو له کورونا وایرس 300,000 زیات کسان رغېدلي هم دي. د کابل ښار د دشت برچی په سیمه کې یو خوني تعلیمي مرکز تصویر مپرونی ځانګړي برید کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي. د کورونا چارو وزارت وایي طارق آرین پرون ویل چې په برید کې لږ تر لږه 50 کسان ژوبل شوي هم دي. د ویل مرګ ژوبل زیاتې دي شي. د برید ځموالي د دشت ډلې منلې ده. طارق آرین په بیان کې ویلي چې یو کس ځان پوري چاودونکو توکي تړلی بل غوښتل یې د کوسر دانش په نوم یو خوني مرکز په نخښ کړی. آرین زیاتوي د کوسر دانش مرکز ساتونکو بریدګر پیژندلې خو بریدګر ځان پوري تړلې چاودونکو توکو ته چاودنه ورکړه. د کابل ښار لویدیس په دشت برچی کې زیاتره هزاره شیعهګان دي او په دغه مرکز کې لوړو زده کړو لپاره زده کوونکو ته روزنه او کورسونه ښودل کیږي. فرانس پرس اجانس د یو عیني شاهد علي رضا په حواله وایي زیاتره قربانیان زده کوونکي دي. مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په کابل کې برید په کلکه غندلې دي. افغان امنیتي ځواکونو د القاعده یو لوړ پورې مشر ابو محسن المصري وژلی چې امریکا ته هم مطلوب و. د افغانستان د ملي امنیت ادارې د اکتوبر په 23 په ټویټر باندې لیکلی المصري په غزنی ولایت کې په ځانګړي ځواکونو وژلی. ګمان کېږي المصري د القاعده وسلوالې ډلې دویم مهم مشر ګڼل کېدو. افغان ځواکونو د المصري د وژنې په اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په فلوریدا ریاست کې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره لوړاندې خپل رای وکاروله. په امریکا کې د نومبر په 3 د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي. ولسمشر ټرمپ په داسې حال کې لوړاندې رای کارولي چې په دریو مهمو ریاستونو کې د خپل ډیموکرات سیال جو بایدن پر ضد کمپاین پیلوي. د ولسمشرۍ ټاکنو ته یوازې 10 ورځې پاتې دي او ټرمپ د نږدې 55 میلیون امریکایانو څخه یو دی چې لوړاندې د کورونا وایرس وبا له وجې په شخصي یا د پوسټ لارې رای ورکړی دي. کارپوهان اټکل کوي چې د ووټ اچولو شرایط به تاریخي وي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه. کډرونو کو څنګه خبرونه تاسو واوریدل او په خبرونو کې تاسو دا خبر هم واوریدل چې په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټک موومنت یا پی ڈی ایم نن په کوټه کې جلسه کوي. دا د پی ڈی ایم د واکمن تحریک انصاف ګوند پر ضد درېمه جلسه ده. تر دې مخکې جمهوری غورځنګ د اکتوبر په 14 ګوجرواله او د اکتوبر په 13 په کراچۍ کې جلسې کړې وې. د پی ڈی ایم مشران مولانا فضل الرحمن، مریم نواز، یوسف رضا ګیلانی، امیر حیدر خان هوتی او نور جلسی کې ګډون لپاره کوټه ته رسیدلی دي. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری او د مسلم لیگ نون قائد نواز شریف با د ویډیو لیک لار جلسې ته وینا کوي. په کوټه ښار کې د جلسې لپاره کلک امنیتي ګامونه پورته شوي دي. تفصیل له کوټې نه د ایوب ترین په دې رپورت کې ورو
وای کوچ ته دراتک سره سم د مسلم لیگ نون ګوند مرستیالی مشر میرمن مریم نواز د پخوانی صوبای وزیر جعفر خان مندوخیل په کور کې وای وې دوسرے ته پخپل وینا کې ویل دي چې دوی اوس هم د فوج عزت کوي، خو په فوج کې ځینې کسان کوم چې په سیاست کې لاسوهنه کوي هغه د دوی لپاره د منلو وړ نه دي.
دو یا تین افراد کې سیاست میں دخل اندازی کو اگر آپ
د پاکستان مسلم لیگ نون د مشر میرمن مریم نواز و فوج ته په اشاره وای کده دو یا درو کسانو په سیاست کې لاسوهنه مجبور منو او کته غواړي چې مجدا ومنو چې دولت د ووټ په چاپه حکومت د دوی په مرزي راسي او لارسي او کته داس فکر کوي کده شکردار والا ججان دي په کوم کې قاضي فایزي سا او جسټس عزیز صدیقی شامل دي او تاسو دا غو په ضد ریفرنس جوړ کړی چې تاسو کامیاب سي خو موږ به کله هم د دیو تاسو ته اجازه در نه کړو. بل پلو ته د پی ڈی ایم مشر او د جمعیت العلماء اسلام قائد مولانا فضل الرحمن و کوټ ته رسیدو څخه لمخه په کلات کې و خبرالان ته په خپل وینا کې ویل دي چې د سپریم کورټ د جج جسټس قاضي فایز عیسا د فیصلې وروسته د صدر مملکت ډاکټر عارف الوی او نه هم د اوسنی حکومت قانوني او اخلاقي جواز ته چاغه دي نور پر خپل چوکیو پاتې شي.
کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ صدر مملکت کے منصب پر وزیر فائز اسے کوئی اخلاقی جواز؟
جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې د جمعې د ورځې د پریکړې وروسته ډاکټر عارف الوی ته څه حق دی چې هغه دې د صدر مملکت پر چوکۍ پاتې شي؟ په اوس وخت کې هیڅ ډول اخلاقي جواز نشته او ښکاره خبره ده چې د دې ریفرنس منظوري په کابینه کې ورکول شوې وه. جلی کابینه او د جلی کابینه وزیر اعظم په هغه کې موجود وو. دا ټول په دې کې مجرمان دي او د دوی پر ملک باندې نور د پاتې کېدو قانوني جواز نشته. بل لور ته د پی ڈی ایم د نن ورځې د جلسې په اړه د پاکستان د ساينس او ټکنالوژي مرکزي وزیر فواد چودھری ویل دي چې حکومت کله هم وایز بختلاب ته د کرپشن یا درغلی لا وجه ان ار او نسی ورکولای. د خبر هغه تیر ورځ په اسلام آباد کې خبریانان ته کړه او وی ویل
یہ تحریک چلا رہے ہیں اس کا مقصد ہی مقدمات کے اوپر کمپرومائز کرانا ہے. اس کا
پاکستان د سائنس او ٹیکنالوجی مرکزی وزیر فواد چودھری وای پی ڈی ایم چکم تحریک چلوی دا مقصد په مقدمو سودا کول دی. دا مقصد دا دی چې کوم کې سونه دی هغه دی ختم سی او دوی دی ان ار او واخلي نو بیا به هیڅ نه وی. ډول د پی ڈی ایم د مشرانو و کوټ ته پراتک د حکومت له لوري سخت حفاظتي انتظامات سوي دي. په کوټ ښار کې د جلسې پر مهال د پولیسو ترڅنګ سردي عسکر هم ځای پر ځای کړل سوي دي. د دې سره سره د کوټ د ایوب سټیډیم یا لوبغالي په ګډون چیر چې به جلسه کیږي په ټول ښار کې د بیلابیلو ګوندو بیرغونه او بینرونه لګیدلي دي. د یادونه وړ ده چې د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شوانی تېره ورځ په کوټ کې ویلي وو چې د ترهګرۍ د پیښې د امکاني خطر له وجې په کار دی چې پی ڈی ایم د کوټ جلسه وځندوي. بل خواته د کوټ اډیشنل ډیپټی کمشنر ثاقب کاکړ د پښتون تحفظ موومنټ د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ تیر مازګر د کوټ پر ایرپورټ باندې و ښار ته د را داخلېدو څخه هغه وخت وګرځاوی کله چې هغه د عوامي نېشنل ګوند د مرستیال مشر حمیر حیدر هوتی او میافت خار حسین سره په ګډه د اسلام آباد څخه و کوټ ته راورسېدی. د پی ټی ایم د ځایي مشر زبیر اغا په وینا چې د دې څخه لمخه د انتظامی له لوري پر محسن داوړ و کوټ ته پر داخلېدو باندې هیڅ ډول بندیز نه و اعلان شوی. خو د کوټ په ایرپورټ په جوړ شوی و ویډیو کې ثاقب کاکړ و شاغلی داوړ ته وایي چې ستا د حفاظت په خاطر دا بندیز لګېدلې دي. دغه ډول د محسن داوړ سره په ایرپورټ کې د عوامي نېشنل ګوند مشران امیر حیدر هوتی او میا افتخار حسین هم تر شپې ناوخته پورې پاتې وو. خو د پیش په ضد د پی ټی ایم کارکوونکو له لوري د احتجاج په توګه د کوټ د ایرپورټ پر سړک باندې پر لات پیل شو. په دې پیترس کے دا این پی صوبائی صدر اصغر خان اسکزی و مشاری رو تا اول چی دوی دا چیف سیکٹری سره هم تماس نیولی دی. اوس تا دا پی ڈی ایم ځای مشران و دا غا پرلت هم ویناوی وکړي. خود شپه نا وخت دا غا پرلت ختم سو. ځکه چی دا پی ٹی ایم یو مشر زبیر آغا پا وینا چی چارواکو موسین داور دا ایرپورت څخه په پټه ایستلی او ګمان دی چی بیرته د سړک د لارې د بلوچستان صوبې څخه باسي. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شاهوانی وایي چې پر موسین داوړ د درو میاشتو و بلوچستان ته په راداخلېدو باندې بندیز لګېدلی دی، کوم چې د ده په وینا دا بندیز د روان کال د جولای د میاشتې په 19مه نېټه لګېدلی و او اوس به دغه د اکتوبر په 19مه نېټه ختمېږي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
یو شمیر د بشری حقوقو نړیوالو سازمانونو په یو ګډ بیان کې په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې د بشری حقوقو کارکوونکي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یوې فعالې ګلالی اسماعیل او د هغې د کورنۍ پر ضد روانه عدالتي زورونه یا جوډیشل هراسمنت بند کړي. په دې سازمانونو کې د ولسي وګړو د برخه اخیستو نړیواله اتحادیه یا ورلد الائنس فار سټیزن پارټیسپیشن، د تشدد ضد نړیواله اداره یا ورلد ارګنایزیشن اګینسټ ټارچر او نورې یو شمیر ادارې شامل دي. په بیان کې راغلي ګلالی اسماعیل چې ځان یې په پاکستان کې خوندي نه احساسو، هیواد یې پریخي او وس یې مور او پلار د ترهګرۍ د مخنیوي قوانینو او سایبر سکیورټي قانون د لاندې په نخښه کیږي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وای دا مسله به د راتلونکي ګل پورس راپورته کوي. نور تفصیل د اسرار لمن پر رپورت کې ورو.
د ولسی ټولنې او فعالیتونو د پیاوړتیا نړیواله اتحادیه سویکس چې مرکز یې په جهانسبرګ کې دی، د اکتوبر په 23مه یې د شپږو نړیوالو بشري ادارو په خبر کړي ګډ بیان کې ویلي دي. هغوی د بشري حقوقو دفاع کوونکي پروفیسر اسماعیل او د هغه د میرمن عزلفت اسماعیل په قصد سره په نخښه کول په سختۍ سره غندي. بیان زیاتوي د بشري حقوقو لپاره د ګلالۍ د کار له کبله هغه او کورنۍ یې له عدالتي زورونو سره مخ ده او دا وخت یې پر ضد د یو شمېر جرمونو او ترهګرۍ مخنیوي قوانینو لاندې مقدمې درج دي. پروفیسر اسماعیل په شنبه ورځ مشال ډو ته وویل چې د یادو ادارو خبرې بالکل سمې دي. نوای د سپتمبر پر 13مه د پېښور ترهګرۍ ضد عدالت پر د پر لور ګلالۍ اسماعیل او میرمن فرد جرم لګولې چې له 2013 تر 2015 کاله دوی ته له هنده د ترهګرو فعالیتونو لپاره پیسې راغلې وي، خو نوموړی وایي دا تورونه بیخي بې بنیاده دي. پروفیسر اسماعیل وایي د روان کال د مارچ میاشتې راهیسې د ده او د ښځې نومونه یې د هغو کسانو په لیست کې اچول شوي چې له هېواده بهر ته پر تلو یې بندیز دی. نوموړی وایي د ټیکس او تورو پیسو د سپینولو سره د تړلو جرمونو په اړه د تحقیقات کوونکي فیډرلي ادارې فیډرل بورډ آف ریوینیو لخوا ورته هم د روان کال په 20 سپتمبر نوټس ورغلی چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې تا او ښځې د انکم ټیکس نه دی جمع کړی.
مونږ ته یو خط د ای بی آر نه زما ته او زما ښځې ته میلاو شو چې د تاسو د تیر شو شپږو کالو چې کوم دی نو ریټرن داخل کړي انکم ټیکس او دا آخري تاریخ 30 اګست دی. اوس په هغې کې چې کوم دی نو بیا به مونږ وکیلانو له پیسې ورکوو، وکیلان به دیسو او خبره به کوو چې یار وره مونږ خو نه سرکاري ملازمین یو، په 2002 کې ما نوکری پرېښودې، دا پینشن مې هم نه اخیستې، تاسو دا آنه نه اخلم. څنګه چې دی ګوره ایف آی اے ای بی آر ترورزم عدالتونه دا چې کوم په پاکستان کې سس عدالتي نظام دی یا قانوني او څه اداري دی، هغه دې زموږ خلاف استعمالي ابیوز اف پاور دی، د اختیاراتو ناجایز استعمال دی، د انساني حقوقو پایمالي، د خپل لاندې کول، د انسان چې څوک بغاغ نه کوي سر بډیټي.
پروفیسر اسماعیل زیاتوي د 2019 کال په 13 اکتوبر وفاقي تحقیقاتي ادارې پر د سایبر جرمونو مخنیوي قانون لاندې مقدمه اهم درج کړه او پر د یې په ټولنیزو رسنیو کې د ریاست خلاف د خبرو کولو تور پورې کړ. خو نوموړی وایي په جیل کې د یوې میاشتې تیرولو وروسته په ضمانت خوشې شو، خو د په خبره د روان کال په فروری میاشت کې بیا د دغې ضمانت ختمولو لپاره د ریاست لاسپوسو کسانو درخواست جمع کړې. پروفیسر اسماعیل وایي د خلاف د دروغو مقدمې ځکه جوړ کړل شوی چې د ګلالۍ اسماعیل پلار دی او ګلالۍ د پاکستاني استخباراتي ادارو پر ناسمو کارونو نیوکه کوي. که څه هم د پاکستان استخباراتي ادارو پر دې اړه څه نه دي ویلي، خو په تېر وختونو کې یې دا قسمه تورونه رد کړي. بلخو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړی نذیر احمد عباسی چې د اسمبلی د بشري حقوقو د کمیټې غړی هم دی، وایي د ګلالی اسماعیل او د هغې د کورنۍ په اړه د بشري حقوقو د نړیوالو ادارو د وروستي ګډ بیان په اړه خبر دی او په راتلونکي ګل ورځ به دغه مسله د کمیټې په غونډه کې راپورته کوي. عباسی په شنبه ورځ له مشال لیو سره په خبرو کې د ګلالی اسماعیل او د هغې د کورنۍ د عدالتي ځورونې خبره نه رد کړه او نه یې تایید کړه، خو زیاته یې کړه
موږ به یقینا دا مسله راپورته کوو. دغه خبرې زموږ په نوټیس کې راغلي، خو موږ پرې تر دې دمه غونډه نه ده کړې او نه هم ما په بشپړه توګه دغه معلومات لوستي، نو ځکه پرې زه اوس څه نسم ویلای. خو له هیچا سره به زیاتی نه کېږي او نه موږ غواړو چې له چا سره زیاتی وسي.
موږ د خیبر پختونخوا او بشري حقوقو قانون وزیر سلطان محمد خان او نورو اړوندو چارواکو ته په لسګونو وارې فون وکړ، خو هغوی هیڅ ځواب را نه کړ. د ولسی ټولنو او فعالیتونو د پیاوړتیا نړیوالې اتحادیې د شپږو نړیوالو بشري ادارو په خپور کړي ګډ بیان کې دا هم ویلي چې ګلالی اسماعیل او کورنۍ یې له دې کبله د پاکستاني چارواکو لخوا په نخښه کیږي. نوموړی په 2019 کال په اسلام آباد کې د پوځ او ریاست خلاف تقریر کړی و. په بیان کې که څه هم د فرشتې مومن نوم نه دی یاد شوی، خو وایي چې په یوې ماشومې د جنسي برید او وژنې ته د ریاست او پوځ په غبرګونو ګلالۍ نیوکې کړې وي. ګلالۍ دغه تقریر هغې مظاهرې ته کړی و چې په اسلام آباد کې د جنسي تیری ښکار وژل شوې فرشتې مومن د وژونکو نیولو لپاره شوې وه. یا تقریر وروسته د ښځو حقونو په فعالې ګلالۍ اسماعیل د 2019 کال په مئی میاشت کې د پاکستان پولیسو مقدمه درج کړه، خو هغه پټه شوه او بیا هم د دغه کال د سپتمبر پر 19 نیټه په امریکا کې راڅرګنده شوه. د پاکستان حکومت او ګلالۍ د ریاست خلاف په ویناوو او کړنو تورنه کړې وه. ګلالۍ اسماعیل د ویښو جینکو په نامه د ښځینه حقونو د دفاع لپاره یوه اداره هم جوړه کړې او ګڼې نړیوالې جایزې یې هم اخیستې دي. نوموړی په دا وروستیو کې په پښتون ژغورن غورځنګ کې ډېره فعاله وه او د لدرک کړل شوو کسانو لپاره یې په جلسو کې د ریاست په پالیسیو هم نیوکې کولې.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارٹ موبایل.
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
اومی لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوری اختیار اغلا.
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پیخور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تنی لگی سن.
مشال اړیو ته تاسو غواګی. په پاکستان کې د کورونا وایرس مخنیوي ادارې نېشنل اینڈ کمانډ سنټر په هیواد کې د کووډ 19 ناروغانو شمیر کې پر اضافي اندېښنې څرګندې کړې دي. د یادې ادارې د شمیرو تر مخه په ملک کې د کورونا وایرس مثبت پیښو کې په دې وروستو ورځو کې زیاتوالی راغلی دی. په دې کې تر ټولو زیاتې مثبتې قضیې په مظفر آباد، حیدرآباد، کراچۍ او گلگت بلتستان کې ثبت شوې دي. دوی خبرداري ورکړې کچري ولس د کورونا وایرس مخنیوي لپاره حکومتي لارښوونې عملي نکړي نو ټول بند عملي کولی شي. نور تفصیل د شبیر احمدجان په دې رپورت کې اورو.
نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سنټر چې د مرکزی حکومت لخوا د کورونا د سارنې اداره ده، خپل رپورت کې ویلي چې تیرو 15 ورځو کې د کورونا ناروغو تناسب کې تر 30% زیاتوالی راغلی دی او دغه شان کورونا نه کېدونکي مرګونو شمیر هم یو وار بیا زیات شوی دی چې د اندېښنې خبر ده. په خیبر پښتونخوا کې د کورونا ناروغۍ لپاره ټاکل شوی چارواکي ډاکټر اکرام الله خان مشال لیډو ته د اکتوبر په 30 وویل چې د پاکستان ځینې برخو کې د احتیاط نه کېدو له وجې یو وار بیا د مثبت کیسونو تناسب زیات شوی دی چې پکې کراچۍ، حیدرآباد، مظفر آباد او د گلگت بلتستان په شمول ځینې نور ځایونه هم شامل دي.
د پوزېټیویټي چې کومه زیاته شوه یا کومه د ملک په سطح باندې وګورو نو پرون زموږ 837 کیسز ریکارډ شوي دي کنه د کورونا او دولس اموات شوي د کورونا نه، نو هغه لږ شاند کې د زیاتې طرف ته روان دي او وجه عمده ده چې موږ خلکو احتیاط پریښی دي. لکه موږ دا وګڼل چې بس کورونا راغه او بس اوس ختمه شوه نو بس تاسو واپس خپل غ روټین ته راشه، نو کورونا چې ته ځینې دا خو به وي دلته، خو موږ به خپل احتیاطونه او کم ایس او پیز دی اب فالو کو نو ال بدی نہ بچ کی خدا مونگا پریخل نو نقصان بکی گی جی
د نړۍ د ځینې برخو په شان پاکستان کې هم یو عربیا د کرونا مخ په زیاتېدو کیسونو په خپل باندې طبي ماهرین وایي چې یو خوا ټولبند ختمېدو وروسته اولس په مکمله توګه احتیاط پرې خو دی نو بلخوا موسم یخېدو له وجې هم لږ ډیر اثر غورځېدلی دی باچا خان میڈیکل کالج مردان کی پروفیسر ڈاکٹر افتخار الدین زیاتوی چھدا امکان بالکل شتا دی کچر احتیاط ونه شو نو دا وائرس پا دویم دل هم وبائی شکل خپلولی شی
چنگی دا فلو والا وائرس اس کی دیو پیٹرن دا سیوی چھے یخ موسم کی جدے دا دی ٹرانسمیشن دے زیاتی گی نو خوش انکہ موسم یخ لا روان دے نو دا منگا مطلب دا دا یو اسپیکٹیشن زمان بی یا دا بدی چیر رکھی ویشی چھے دے سخت دا کیسنو جدے نو بیا نو زیاد شی ویلو حبر آگا دے جی چھے عرص کلاو شو بنے دی آخر کی ایون سکولو نا ہم کلاو شو نو تے دمرا عرص کلاو شو آو دا پا زیاد تر دا انڈور ٹرانسفر دا دی کی گی نو پا دے سکولز کے یا چھے کم گیدرنگز کے انسائٹ کم گیدرنگز دن پائی کے ٹرانسفر دے زیاد کی گی نو چھے ہر سے کلاو دی نو دا غیدہ وجہ رچنے نو دا روان دے کی گی بل بازی لیک ری انفیکشن رن کی دیشی لکا یو کستے ہو سب شہر دوبارہ اور تبوک کی دیشی
این سی سی غنڈا کے دا صحت چاروا کو دا ہم ویلی چھے پنجاب صوبہ کے دا کرونا وبا لواجی دملو کے دو تناسب یو اشاریہ شپک تراکو شوی وو ولی اس یو واری بیا شپک فیصدی تا خطل دی دغشان دا ٹیسٹ مثبت راتلو تناسب هم دا 0.29 یو اشاریہ 2.2 فیصد تا خطل دی دا سرکاری شمیره تر مخه دا اکتوبر 27 نیټه پورې پټول پاکستان کې دا کرونا ناروغ شمیر 3,20,000 نه اوړېدلی ری چپکه خوشا اتنیم سوا پتیر یو شواروس کې زیات شي وی دي دا شان تر دې دمه شپه گزارو وو سو نه زیات کسان مړ شوی او درې لکو نه سیوا د ناروغي ورستو روغ شوی هم دي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي
په خوست ولایت کې دینی عالمانو قومي مخورو سندکارانو او مدني فعالانو د سولې په مخه اوربند غکړې دي دوی په یو غونډه کې ویل چې تر هغه سولې خبرو کې پرمختګ نشي کېدی تر څو چې اوربند ونشي دوی له خلکو وغوښتل چې نور دې جګړې ته چوپه خوله نه پاتې کیږي ځکه دوی په هیڅ ځای کې هم په امن کې نه دي نور تفصیل نجیب الله دوخیل راکوي
د شنبه په ورځ د خوست لسګونو دینی عالمانو قومي مخورو صنعتکارانو او فعالانو له خلکو وغوښتل چې د جګړې دوام ته چوپه خوله نه پاتې کیږي بلکې ټول دې د سولې غږ اوچت کړي دوی چې د صنعتکارانو په بلنه په ولسی غونډه کې راټول شوي ول زیاتوله افغانان داسې سوله غواړي چې په هغه کې جمهوریت اقتصاد پوهنه لوړې زده کړي او افغان ځواکونه پیاوړي شي د غونډې ویناوال مولوي محمد عارف عرفان د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو خبرو کې ستونزو ته په کتو وویل له اوربان پرته د سولې خبرې پرمختګ نشي کولای
موږ جمهوري اسلامي نظام غواړو نو په طالبانو مې هم غږ دی په دولت مې هم غږ دی چې اول وخت توسی باید اوربند وکوی تر څو پورې چې اوربند ونشي مذاکرات مخته نشي تلای په قطر کې مونږ ته د امریکا ته وفقنامې ته چې طالبان ورونو کړی دی کاملا احترام لرو دولت چې کوم کسان ستولې دي مونږ دی غو دی تاګ نه ملاتړ کوو د افغانستان ملی وکمنی د افغانستان ملی ګاټي ملی سکا ملی بیرغ ملی نوم دا د مونږ ته سراکر خده
د دینی علوم و استاد مولوی محمد داوود وقفی هم وای افغان ولس داس سوله غواړي چې په هغه کې جمهوریت وي
ولس داس سولخه نه غوړي چې هغه پښتون کې مونږ اقتصاد په صفر کې ضرب شي مونږ د معارف او تحصیلات عالی دروازه وتړلی شي چې مونږ په نظامی ځواکو باندې معامله وشي
د غونډې ویناوالو د سولې پر راوستلو کې د قومونو رول هم د ارزښت وړ وباله قومي مشر سمین خان زدران د ټولنې پر بیلابیلو قشرونو غږ وکړ چې ټول د په دې هیواد کې د سولې د راوستلو لپاره یو لاس شي
مونږ په جنازې کې محفوظ پاتې نه شو په کورونو کې محفوظ پاتې نه شو په جمعتونو کې محفوظ پاتې نه شو. دا طالبان هم څوک نه دي، دا خاصو مونږ ته شور نه دي. راځي چې قناعت ورکو په یو ټکر سره ټول شو ته سپرا به موږ داسې خاموش پاتو.
قومي مشر حافظ الله جان ګربز وایي د خبرو اوږدېدل او د سولې ځنډېدل د خلکو لپاره د منلو وړ نه دي.
دا چې خبرې اوږدې شي یا صلح څوک ځنډوي دا خو یې موږ ته هېڅ کله د منلو وړ نه ده، ځکه موږ صلح غواړي، آرام ژوند غواړي، افغانستان غواړي، آبادي غواړي، خپلواکي غواړي. خو باید په دغه کې څوک داسې مشکلات رونه ولي چې د خبرې اوږدې شي یا صلح یې منځل وړه شي یا جنګي نه را ډېر شي.
په غونډه کې خوست والی محمد صدیق پټمن په خپلو خبرو کې طالبانو ته په خطاب کې ویل د سولې لپاره اوسنی فرصت د ولسمشر محمد اشرف غنی د شپږ کلنو هڅو په پایله کې ترلاسه شوی او دوی د ارګ ته په سیاسي لاره ورشي، ځکه په پوځي لحاظ یو ځل ورغلي ول او بیرته ووتل. افغان حکومت او طالب مرکچیانو د سپتمبر له 12 خبري پیل کړي، خو دوی په شاوخوا یوه نیمه میاشت کې د خبرو اترو لپاره د کړنلارې په جوړولو هم نه دي بریالي شوي. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ ویلي چې د دوهې خبرې له نازک پړاو تیریږي، خو د سولې لپاره یوازې همدا تر ټولو غوره فرصت دی.
د مشال رادیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال رادیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلی، کتلی او لوستلی شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د بوسنیا په میرال کیمپ کې د صحت مرکز ته د پاکستان او افغانستان داسې ګڼ کډوال ورغلي چې وای دوی د بوسنیا نه کرواتیا ته د اوړېدو پر وخت وهل شوي دي. په دغو کې د ګڼو پناه غوښتونکو پر بدنونو د وهلو نخې هم دي. په بوسنیا کې چارواکو ویلي چې په دې اړه معلومات کوي او د ژوبل کډوال یې په میرال کې د صحت مرکز ته لیږلي او هلته درملنه روانه ده. کډوال وای د کرواتیا پولیسو ترې قیمتي سامانونه او پیسې هم اخستي، خو بلخوا د کرواتیا چارواکو د دغه کډوالو د خبرو تردید کړي او وای چې په دې اړه یې پلټنې پیل کړي دي. په دې اړه د مشال رادیو د بلکان څانګې یو راپور له فرخند اسد اورو چې د کډوالو په شعارونو پیلېږي.
دا هغه پاکستانی او افغان پناه غوښتونکي دي چې د بوسنیا په یو ښارګوټي کې روانه اونۍ د کرواتیا د پولیسو پر ضد شعارونه ورکوي. دوی وایي د کرواتیا پولیسو وهلي او ناوړه چلند یې ورسره کړی. د اکتوبر د 12 نیټې نه د بوسنیا او هرزګوینا په شمال مغربي سیمه اولیکا کلاودوتسا کې د صحت په مرکز کې د هغو 150 کډوالو درملنه روانه ده چې وایي د بوسنیا نه کرواتیا ته د اوړېدو پر وخت کرواتیايي پولیسو وهلي. د دغه صحت مرکز کارکونکي وایي د 2018 کال وروسته دا په لومړي وار کډوال په وهلو ژوبل شوي دي. ډاکټر مصطفی حوزج چې د میرال په کډوالو کیمپ کې کار کوي د آزاد اروپا بلکان څانګې سره په خبرو کې وایي په دا وروستیو کې ورته ډېر داسې کډوال ورغلل چې پرملا، پښو او د بدن پر نورو ځایونو یې د وهلو سخت نشانونه دي او داسې معلومیږي چې دوی پر اوسپنه او یا پر کومبل سخت سیز وهل شوي دي. په دغو کډوالو کې یو د پاکستان عدنان اکرم هم دی. عدنان آزاد اروپا راډیو سره په خبرو کې وویل
مین پرابلم از کرواتیا پولیس ایم ان شاء الله ګوینګ ټو
اصلي ستونزه د کرواتیا پولیس دی. زبا یو مشت وروسته بیا زم زه غوښتنه کوم چې وهل مکوي. ډیر خلک جوبل شوی په سترګو او سر وهل شوی جوبل شوی دی. دا څو ورځې ګڼ خلک بیرته راشړل شوي. د ملګرو ملتونو له کډوالو ادارې غواړم چې له کډوالو سره د دې ناوړه چلند مخه ونیسي.
د پاکستان یو بل پناه غوښتونکی محمد وای هغه د تیر زیارت په ورځ ولیکا کلاودوت ساته بیرته ستون شو. محمد یو ځل بیا کوشش وکړ چې د کرواتیا پر پوله واوړي خو ناکام شو. محمد وای 15 ورځې بغیر له خوراک تیرې کړې او په دې کوشش کې وو چې پر پوله واوړي خو د کرواتیا پولیسو ونیو او بوسنیا ته یې ولیکو. محمد اوس په میرال کیمپ کې دی. وای پر بدن یې د پولیسو د وهلو نشانونه دي. هم په میرال کیمپ کې د پاکستان یو بل کډوال عدنان اکرم آزاد اروپا راډیو ته وویل دی به بیا کوشش کوي چې د کرویشیا پر پوله واوړي.
Yes, inshallah, I am going to after one week.
زبر یو ونی رستو له ملګرو سره بیا زما د کروشیا پولیس دا کډوالو سره بد چلند کوي. ل دوی نه پیسې موبایل فون نه او نور سامان نه اخیستل شوی دي. پولیس دغه بیرته کډوالو ته نه ورکوي. دوی پر ښځو او ماشومان هم وهل کړي دي. دا پولیسو رویه سمه نه ده او دغه لویه مسله ده.
د بشری حقوقو ادارې وای پر دغه پولا کډوال زیاتره وخت همداسې پر مشکل اوړي. فاروق هم له پاکستان راغلی او له محمد سرای د کرویشیا پولی اوړېدو هڅه کړې خو هغه هم په خپل دغه هڅه کې لانه دی بریالی شوی. د اکتوبر پر شلمه د پاکستان او افغانستان د کډوالو یوې ډلې چې په کې شپږ ویشت کسان وو د بوسنیا د پولیسو یو ځایي مرکز ته ورغلل. په دغو کې یو پاکستانی کډوال چې په زیات ژوبل حالت کې وو هم شامل وو. دغلته د کرویشیا د پولیسو خلاف نارې وهلې. بلخوا د بوسنیا د داخلي چارو وزارت ویان علي سلجیدتسی ازادي اروپا راډیو ته ویل په دغو کې د یو پاکستانی کډوال حالت نازک دی. هغه زیات زخمونه لري او نور معمولی ژوبل دي. بلخوا د اکتوبر پر یوویشتمه په بوسنیا هرزګوینا کې د ډینش کډوالو کونسل مشره نیکولابه ازادي اروپا راډیو ته ویلي دغه پناهغوښتون کې په ژوبل حالت کې موندل شوي. نوموړی وایي د دوی ادارې د دغو کډوالو په اړه ټول معلومات راټول کړي دي. دوی ډېر په بېرحمۍ وهل شوي. د دوی نه پیسې او نور سامانونه اخیستل شوي او په دغو کې دوی د دوو داسې کسانو په اړه هم معلومات راټول کړي دي چې پرې مبینه جنسي تشدد شوی دی. بلخوا په زګرب کې د پیس سټډیز په نوم یو مرکز وایي په کرویشیا کې د تیرو څلورو کلونو راهیسې د کډوالو د وهلو ټکولو پیښې کیږي. له دوی سره د پناهغوښتونکو په زرګونه داسې شواهد شته چې پکې پر دوی تشدد شوی دی خو تر اوسه پر دغه پوله د کرویشیایي پولیسو د رویې په اړه څه پلټنې نه دي شوي. بلخوا د کرویشیا د داخلي چارو وزیر داور بیزونوویچ دغه تورونه رد کړي چې ګینې د دوی پولیسو پر کډوالو تشدد کړی دی. کرویشیایي چارواکو ویلي کډوالو نه خو ورسره رابطه کړې او نه ورته د کومې غیر سرکاري ادارې لخوا په دې اړه رابطه شوي خو دوی د داخله چارو وزارت ته دغه پیښې د پلټنو ویلي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
کله موږ تاسو د مشال اړې خبرونې ته غوږی لږمن سره سم بزرته د مشال ته رانا لاندې بحث در خبرو. دا بحث تاسو د چهارشنبه په ورځ نیخ پنی غوړدلیو نن درته په تکراری باندې در خبرو. راځي چې د مشال ته رانا لاندې بحث ته غوښو.
د مشال ترنا لاندې
کډمونکو د مشال ته رانا لاندې بحث کې زستا سو کوربا ګل ایازین کډمونکو درنو اردوونکو د مشال ترنه لاندې بحث کې نن په پاکستان کې د حکومت ضد د اپوزیشن ګوندونو تحریک او پر فوج د سیاسي مداخلت د تورونو موضوع سیړو. په خو په پاکستان کې د فوج کردار په اړه سرګند خبرې نه کیږي خو په دې رسټو کې د اپوزیشن ګوندونو د یو لسو جماعتونو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنت یا پی ڈی ایم مشرانو په وار وار په خپل ویناګانو کې نیخ پنیغه ځینی فوزی جنرالانو نمونه خستی او ورسره تور لګولې چې د عمران خان حکومت راوستو کې د غوی لاستې په انتخاباتو کې درغلې کې هم لاستري خو فوج په بیا بیا دا تورنه رد کړې دي. موجوده سیاسي صورتحال کې وګورو اپوزیشن ګوندونو اتحاد جوړ کړی دی بلخوا حکومت سره هم ځینی ګوندونه موجود دي خو دا به کم لور ته ځي او د پاکستان سیاسي منظرنامه به په راتلونکو ورځو کې څنګه وي ځکه چې پی ڈی ایم په راتلونکي دسمبر میاشت پورې د جلسو چې کوم تاریخونه دی هغه ورکړی دي دوه جلسې لمخ کې نشوي دي. لومړی جلسه د اکتوبر په شلمه بخن غواړم د اکتوبر په 14 په ګوجرانواله کې او د دې وروسته بیا په کراچۍ کې شوی و. دا موضوع وسیړو د سیاسي چارو کارپو کورش خټک صاحب را سره ملمه دي. کورش خټک صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی و.
السلام علیکم.
ډیر مننه کورش خټک صاحب. او ما سره موږ دوه ملمه د پېښور کې د مشرق ټلویزیون د روانو چارو مشر محمود جان بابر صاحب هم ملمه دي. محمود جان بابر صاحب تاسو ته هم په پروگرام کې هر کړی وای.
ډیر مهرباني ګلیا چې تاسو دورته. السلام علیکم.
ډیر مننه. دا بس اغاز وو کو قریش صاحب تاسو نه دا چې څنګه ګوري په پاکستان کې د سیاسي چې کوم فضا ده دې ته څنګه ګوري په لومړي سر؟
دا چې ګڼم چې دا اگر چې پولیټیکلی سیاسي تور چې دی په دې کې ډېر تناو دی ډېر تلخی پکې پیدا ده خو بهیث یو داسې کس چې په جمهوري ادارو کې او د جمهوریت په بقا او استحکام کې دلچسپي لري نو زه دا ګڼم چې دا چې د پاکستان د سیاسي پارټیانو او اورال چې کوم سیاسي بحث مباحثه ده په دې ملک کې د جمهوریت په حوالې سره نو هغه ډېره زیاته پخه شوې ده مچېور شوې ده او نن نه صرف اولس که تاسو وګورئ د پی ټی ایم نارې چې وي د اولس د کوڅو نه چې کومې نارې راوتلې نو هغه نن سبا زمونږ چې غټې پولیټیکل پارټۍ دی د هغې لیډران دي نو هغوی هم په مختلفو مطلب په هغه ټکو کې نو هم هغه څه خبرې چې دی نن سبا هغوی کوي نو دی زه ګڼم چې د پاکستان په فوجي اسټیبلشمنټ باندې ډېر زیات فشار چې دی دا جوړ کړی دی او زه دا ګڼم چې په راتلونکي څو ورځې کې به د دې په حوالې سره چې دی کې په قومي سطح باندې سیاسي پارټیانې او د حکومتونو صوبایي او وفاقي چې دی دا به په څه نتیجه باندې ورسي ځکه چې دا قوم او فوج چې دی دا یو بل ته مخ په مخ داسې تر ډېر ساعته پورې نشو
تاسو په خبره چې راتلونکي ورځو کې به څه نه څه نتیجې ورکړي بابر صاحب څنګه کوریش صاحب خبره وکړه چې په پاکستان ټولنه کې اوس په خشبه د سیاسي میچورټی راغلی دا تاسو سمره دی د سره اتفاق کوي او څنګه ګوري دا اوسنی سیاسي منظرنامه
ګوري په خپل لکه دا کوریش ټک څخه خبره ډیره هدف کوي ټیک ده چې اول به خبره داسې و چې خبره به ډیره پټي پټي کیږي او ډیره ښکاره خبره به چانه کولی پاکستان کې خصوصا سداسي خلکو ادارې به زمونږ خصوصا دي خبرو کې استیبلشمنت خبرو کله به عدالت خبره و نو په هغه خلکو خبره نه کولې ځکه چې خلکو ته پته و چې دا خبره اوپن د دې نتیجې د څه کېږي نو هغه سره به دا و چې د خلکو د زړونو براس په هم نه وته چې څه بس خفګان او خبره به هم نه کېده خو اوس زما په خیال باندې هغه ډېر په ډاګه کېږي لګیا دي په دې ډاګه کې دوه سره دا فرق اوس راغلی دی چې اوس عام خلک هم اوري لګیا دي هغه خبرې او هغه خبرې ځکه ښکاره کېږي لګیا دي چې د پاکستان څومره هم سیاسي قوتونو که نه نو هغه ټول د دې نه د یو لارې یا په بل متاثر شوي تاسو وګورئ اخرنی الیکشن شوی دی چې عمران خان صاحب په هغه کې ګټل نو د هغې په نتیجه کې چې کوم کوم خلک د دې پارلیمنټ نه بار پاتې شوي دي نو هغوی دا ګڼي چې خپله خو دا الیکشن نه دی بللی هغې نه دا الیکشن بللی شوی دی بیا پاکستان کې د عدالت کوم نظام روان دی خصوصا په پاکستان کې د نیټ کوم سلسله روانه ده نو هغه ښکارا بعضې وخت کې دومره ښکارا ښکاره شي چې په هغه باندې اوس خلک پوهېږي او په هغه باندې اوس خلک خبرې کوي چې نه دا خو صرف یو اړخ ارڅ کېږي لګیا دي خو د بل اړخ خلکو د هغې نه ډېر زیات غلط کارونه کړي دي د هغوی په کرکټ کې هم ککړ دي غلا غدو کې هم دي بنا اهلی هم ثابت شي د خپل چې کوم هغه ته ورکړی شي نه باوجود هم هغه ته سنوي لیکي
صحیح
دا خبرې د دې د دې ته کوم تکلیف نه لوشي دا څنګه خبره کوم په ځای ته کیږي خو اول په پاکستان کې یو میډیا و هغه میډیا په ذریعہ دا خبرې کیږي بیا دې باندې څنګه څنګه د پوره کنټرول لا غو بیا سوشل میډیا را غو سوشل میډیا کې دا خبرې اوس موجود هم دي او ارسري لاس ته په خپل موبایل کې هم رسیدلې دي هر کلیپ هغه ته په لاس کې رسی
نو ولدي کې دام یو راغلی دی بابر صاحب څنګه تاسو دا خبرو کو تاسو دی غسر تړلې چې په پاکستان کې په میډیا باندې سنسرشپ د وژنه په سوشل میډیا باندې د مریم نواز چې کوم وینا و هغه تقریبا سو شاوخوا ول لسلکو کو شل لکو پوری کسانو په سوشل میډیا باندې کتلې تاسو دی خبرې پوه
نو زه دا هم کوم چې کوم خلکو ته دلته بشینه به سنسر کېده خلکو ته د نو هغه شنو اوس رسېدلی خو په هغه کې مبالغه هم ډېره زیاته کېږي او زه په خپله دا ځانمه چې دا د پولیسو دا د چې کومه واقع شوې د رینج کومه سنس واقع شوې ده
او سنس په کې
هغه ته خبرې نو په کې لا ډېر او لا مخې ته نه دی راغلي او چا چې هغه کې کومه کومه لوبه کوله نو ار اخبار خپل خپل کلیپ مخې ته راوستې دي هغه خپل خپل موقف مخې ته راوستې دي نو خلکو رای جوړه شوې ده نو مطلب دا دی چې خبرې لا مخې ته نه دی راغلي د کې کار چېرته کېږي
فکر
دا څومره غلط دی هغه خبرې هم خو کوم هغه خو لا چې سوشل میډیا باندې څومره الیکشن په پاکستان کې کیږي هغه سره غټلی شي
د نن سبا چې دا کومه فضا جوړه ده په دې کې زما په خیال باندې د دې فیکټر ډېر زیات کار دی چې خلکو په دې سمت کې ډېر زیات انویسټمنټ کړی پونه جوړېږي کتونه داسې جوړېږي مخکې ورځو چې ما د بلاول بټو زرداري او کلیپ وکتو نو هغې کښې ویلي وو چې الوګان 100 روپۍ درجن دي او کیلې چې کوم دي نو هغه لږ 2 روپۍ به کیلو دي چې بیا وروسته کښې هغه اصلي کلیپ مخې ته راغو نو پته پټو لګېده چې د ده دا د درجن او د کیلو والا الفاظ یو بل سره
نښتېپسونو
زرګونو خلکو دې سره روزګار روان دي نو هغې پاکستان ډېر متاثره کړی دی دې وخت کښې دا چې کوم تناو دی په دې کښې د دې هم یو ډېر
صحیح بابر صاحب تاسو هم را سره اوسئ کورې صاحب په پاکستان کښې که مونږ وګورو دا د جمهوریت حسن دی چې حکومت اپوزیشن پسې خبرې کوي بیا اپوزیشن چې دی هغوی جلسې هم کوي جلوسونه هم کوي خو پاکستان سره یو المیه دا ده چې کله هم داسې صورتحال جوړېږي نو یو دریم قوت بیا په منځ کښې راشي د پاکستان مونږ سیاسي تاریخ کښې وګورو ټول تاریخ راوالو دی یو اویا کالو کښې نو زیاتره فوجي واکمنان پاتې شوي دي او هغه هم د سیاسي حکومتونو د جګړو د وجې نه فوج راغلی دی نو په موجوده حالاتو کې تاسې څنګه ګورئ ځکه چې د شاه محمود قریشي په 100 ورځې مخکې دا یو خبره کړې وه که چیرې که دا نظام ځي نو دې سره به ټول ځي نو هغې مطلب دا و چې اپوزیشن به هم ځي او حکومت به هم ځي بل فورس به راځي نو تاسې څنګه ګڼئ موجوده حالات
زه دا ګڼم چې څه هم کېږي هغه به د آئین او دستور لاندې کېږي او که د آئین او د دستور نه ماروا یا د هغې د پاسه یا د هغې نه بهر به هر څه وشو نو د هغې به چې کومې نتیجې هغه به ډېرې خطرناکې که تاسو کوم پخواني دغه چې کوم فوجي حکومتونه راغلي دي او جمهوریت چې دی او آئین چې دی کله ګول کړی وو د فوج سربراهانو چې دی هغه حکومتونه کړي نو هغه حالات ډېر زیات بدل څنګه چې محمود جان صاحب وایي یو خو یقیناً سبا چې دی سوشل میډیا ده هغه نه شي کنټرول کولی بل پاکستاني چې کوم بهر اوسېږي او هغه ډېر زیات تاسو یورپ کښې اوسېږي په اروپا کښې خو چې دی د ملکونو آبادي چې دی 50 لکه 60 لکه د پاکستان چې تقریبا او یا 30 لکه خلک چې دی دې ملک نه بهر اوسېږي نو که دلته کښې سوشل میډیا کنټرول هم کړي هغې چې دی هلته کښې یو قسمه د خپل ملک سره چې دی تړون او د هغې د جمهوري ادارو سره چې کوم اظهار دی هغه په مختلفو طریقو باندې کوي نو زه دا ګڼم دا ممکنه نه ده چې داسې جمهوریت یا د جمهوري ادارو چې دی په هغې باندې یو ځل بیا حمله وشي او بیا دې فوجي حکومت را شي بلکه تاسو وګورئ بین الاقوامي حالات چې دي هغه داسې نه دي که تاسو دا کوم پاکستان چې دی د ټیرر فاینانسینګ په حوالې سره او په مختلفو انټرنیشنل ادارو کې چې دی تاسو وګورئ په پاکستان باندې ډېر زیات خارجي فشار هم دی په مختلفو قوانین سره په کوم چې لسټ دی ګری لسټ دی په هغې کښې باقاعده هغې په مانیټرنګ باندې دي که بیا داسې د جمهوري او د رول آف لا چې دی د هغې انډیکس د پاکستان لاړ شي هیومن رایټس چې دی د هغې خراب شي نو یو خو زمونږ اکانومي چې دا هغه الرډي زمونږ جی ډی پی ګروتھ چې دی هغه په ماینس کښې تللی دی بل خو چې دی فوجي عامر چې دی په دې دغه باندې کېږي په حکومت چلولو باندې هغوی الرډي نن په مولانا فضل الرحمان صاحب خبره به تاسو اورېدلي چې کوم هغه کړی ده نو هغوی زه دا ګڼم چې د مخکې تلو په ځای باندې اوس چې دی دا سوچ په کار دی او زما په خیال سره دی هم چې واپس څنګه چې دی خپل هغه کوم آئینی او قانوني رول چې دی چې د ملک د دفاع چې کوم د آئین ورکړی دی او د دې سیاسي ادارو نه او انتظامي امورو نه چې دی ځان وباسي او هغه خپل آئینی او دستوري رول د ځان راغونډ کړي نو زما په خیال سره دا په دې باندې ډېر سیریس بحث هم او په کار دی چې روان هم دی تو په کار دی چې اوم شي پې چې دوی به څنګه چې دی دا
سیاسي مباحثې ته بالکل یو مثبت سیاسي مباحثې ته دوام ورکړي دا د جمهوریت لپاره ډېر زیات ضروري دی
سیاسي مثبت چې دی دا د حکومت اپوزیشن بلکې زمونږ ټول چې کوم سیاسي قیادت دی که فوجي قیادت دی په دې کښې یو ګریټر ډایلاګ چې دی د هغې ضرورت دی چې دا ملک چې دی دا به څنګه چلېږي په مستقبل کښې او د دې کوم معاملات چې دي سیاسي او انتظامي معاملات چې دي په دې کښې چې دی د فوج
کردار چې دی هغه د پردې د شان چې کم کردار وي دا کیدا به څنګه کم نه کم کی یا ختم کړی شي.
بابر صاحب بالکل کوریش خټه ستا سو یو خبره وکړه چې د ګریټر ډایالوګ یعنی د پراخه کچه د خبرو اترو خبره تاسو وکړه. بابر صاحب تاسو څنګه ګورئ چې آیا په پاکستان کې د ادارو ترمنځ د ګریټر ډایالوګ یا د دې غشته روایت شته؟ ځکه چې موږ ګورو اپوزیشن ګوندونو په دې رښتو کې د ادارو سره ملاقاتونه کړي وو، به خبرې هم راووتلې.
پاکستان کې که تاسو د دهشتګردۍ واقعاتو ګورئ په دې باندې موږ ناست یو، کله موږ ټول یې ډایل کړی دی کنه، کله په خبر کې د ای پی ایس اټیک وشو کنه، نو هغه باندې چې سبا کله خلک ټول یو ځای شو ناست، نو تفاوض هم ناست، په هغه کې نور ادارې هم ناست، په هغه کې زموږ سیاستدانان هم ټول ناست، شریف وزیر اعظم په هغه کې عمران خان هم راغلی، ټول یو ځای ناست، ځکه چې هغه دې خبرې ضرورت محسوس کړو چې بغیر د کار مخکې نه چلی، د دې لپاره به اوس یو ځای کېناستل غواړي، د دې لپاره به څه فیصله کول غواړي. هغه ټایم هغه واقع دومره غټه وه چې هغې ټول ملک خوځولی وو. هغه رنګ واقعاتو نه علاوه کله لکه د ملک کې چې کوم یو ډېر پریشان کوم صورتحال جوړ شو چې خلک ډېر خفه وو، هغه صورتحال نن نن په دې دی چې نن په پاکستان کې که تاسو وګورئ نو یوه ډله چې کومه ده چې هغه کومه واکمنه ډله ده، د هغې په اړه ټول شکایتونه خلک لري، او دا خبره ډېره واضح او ډېره په ډاګه ده چې په پاکستان کې ژوند ډېر زیات مشکل شوی دی. ټول خلک په دې خبره پوهېږي چې ژوند انتهایي زیات مشکل شوی دی، او خلکو وویل چې موږ دوی له انتظار کولو، موږ دوی له ناسو کتم ورته چې دوی به کله به داسې څه بدلون به راولي چې یو پټې غوندې دا ژوند خو به مرۍ ته پروت دا به لږ نرم شي نه، نو هغه نور هم سختېږي لګیا دی. بیا دې سره سره تاسو ګورئ چې هغه هلته حکومت پام نه لري، او ټول لګیا چې د اپوزیشن پلانکي خلاف هم نن دا مقدمه جوړه کړه د اپوزیشن پلانکي لیډر، نو خلکو هم د دې خبرې دلچسپي په مزه مزه کمېږي.
نو دیکھیے دا اپوزیشن کردار بیا بابر صاحب دا پختن اعلان راضی دا اپوزیشن کردار بیا چې
اپوزیشن اړخ تاسو کتلی و چې دلته یو محمد زبیر چې په خوانه گورنر او شریف د مریم نواز شریف نن سبا ترجمان دی، که تاسو ته یاد لګي ورځ مخکې هغه آرمی چیف ته ورغلی،
بالکل
هغه ورسره ملاقات کړی، او هغه ملاقات ډېر زیات پولیټیسایز شو، د هغې په حق باندې ډېر زیات سیاسي خبرې په پاکستان کې شوې، ګنګوسې شوې چې لکه میاں نواز شریف کی بیا کړی دي، او د اسټابلیشمنت نظام د پاره اسانه غواړي. خو بیا وروسته کې د هغه په اړه باندې یو بل نوې خبره مخې ته راووت، هغه خبره چې هغه کې وي چې د محمد زبیر ته ویل شي و چې د آرمی چیف سره د اړخ کې ورشه، نو موږ زمونږ حکومت سره کار شه، نن سیاست سره کار شه، او وی موږ حکومت ته هم ویل چې خپلې فیصلې په پارلمان کې کوي، او په خپل یو ځای کېني، او چې څه کوي بس هغه د ملک چل په طریقه باندې چې څنګه ملک د چلولو په آیین کې طریقه ده په هغه چلوي، موږ پسې بار بار مه راځي. نو دا خبرې شوي دي، او داسې پیغامات هم پسې راغلي دي چې د اپوزیشن کوم دا خبرې لري کنه چې د موجوده سیاسي انصاف حکومت ته ملا تندې د فوج، نو دا خبرې هم مخې ته راغلي دي چې فوج په خپل اپوزیشن ته ویلي دي چې موږ نور حکومت ته په شا نه یو ولاړ، که حکومت سیاسي ستونزه د پښتنه کې موږ ته نور نه وي، موږ سره نور نشو تللی، موږ نور نشو سنبالولی. نو دا هغه واضحه پیغامات دي چې د دې نه دا پته لګي چې زما په خیال باندې چې زموږ کوم اسټابلیشمنت دی هغه هم د دې صورتحال نه پریشان دی، خصوصا تاسو دا وګورئ د سند کومه واقع چې اوس دې نه پس پریشانی نور هم زیاته شو، بېګا تاسو وګورئ نو په خپله زموږ د پاکستان آرمی چیف چې کوم دی نو هغه بلاول بټو زرداری ته ورته تسلي ورکړه چې زه مکمل تحقیقات کوم، زه به دا ارڅه به کوم لګیم. نو تاسو وګورئ لګیئ په دې وخت کې په پاکستان کې په هر ځای باندې که اپوزیشن نه حکومت نه زمونږ چې کومې ادارې دي په دې وخت کې اندېښنو سرونه روچت کړي چې دا به اخر کېږي سر. ما چې څنګه تاسو د ای پی ایس خبره کړې وه کنه، نو اوس هغه رنګې صورتحال دی چې اړې ګړې دی هر طرف ته، که انتظامي صورتحال د ملک ډېر زیات ښه وي نو موږ وویل سیاسي د ګرمه ګرمي د اپوزیشن لګیا دی خپل ځان بچ کولو دپاره کوي، خو د حکومت انتظامي کمزوري ده هغه لګیا دی د ملکی د سیاسي ګرمه ګرمۍ نه اپوزیشن ته فائدہ ورکړي لګیا دی. حکومت څنګه دومره زور نشته، حکومت کې دومره زیر نشته چې هغه د سداسي پر به وکړي چې دا اولس ورته فشار ودرېږي، او اولس ورته فشار ودرېږي نو اپوزیشن به پخپله به شاله شي. اپوزیشن سره خلک زیات ځکه ودرېدل چې حکومت کمزورې دی، حکومت هیڅ ونه کړه چې کوم هغه ویلي وه، نو د هغه حکومت د هغه نه کولو نقصان دی وخت کې ادارو ته هم رسېږي، حکومت ته هم رسېږي.
بابر صاحب تاسو دا خبره هغه ساتئ، تاسو دا اندېښنو خبره وکړه، کوری صاحب تاسو څنګه ګورئ چې د اپوزیشن د اتحاد به څومره مؤثر وي؟ بابر صاحب ویلي چې اوس د حکومت د ناکامه پالیسی د وجې دا ولس چې دی راپاسېدلی د اپوزیشن کې دومره خپل توان نشته چې اغوی دا دونه خلک راغون کی. نو آیا تاسو څنګه ګورئ چې د اپوزیشن د ګوندونو د یولس جماعتونو چې دی اوس رایوزی شوي دي په یو پلیټ فارم باندې پاکستان ډیموکراتیک موومنټ په نامه باندې، نو دا به څومره مؤثر وي؟
فکر کوم چې دا یولس چې کوم سیاسي ګوندونه دي چې دا په یو پلیټ فارم راغون شوي، یو ځای چې دی دوه جلسې وکړي او نور لګیا دي چې دی تاسو وګورئ تقریبا په یو آواز باندې د حکومت او د حکومتي معاملاتو کې چې دی د فورس چې کوم مداخلت یا هغې چې ګڼي چې کوم مداخلت کېږي، د هغې خلاف چې دی هغوی تقریبا په یو آواز باندې د دوه جلسو کې خبره وکړه. نو زه دا ګڼم دا خو یولس مختلفې پارټیانې دي، د یو بل خلاف چې دي په الیکشن کې مثال خلیو راتلونکي الیکشن کې هم د یو بل سره همداسې مقابلې امیدواران ودري او حکومت جوړولو لپاره به مقابله کوي. خو بذات خود د اتحاد جوړېدل چې دي دا ډېره لویه خبره ده چې دی په د موجوده حکومت باندې دی په شاته کوم زموږ اسټابلیشمنت خلک دي په ریبه باندې ډېر پرشر اچولې دي. او زه دا ګڼم چې په راتلونکي څه موده کې چې دی د دې به څه نه څه نتیجه چې دی په څه نه څه شکل کې خامخا روځي، ځکه چې محمودجان صاحب کوم طرف ته اشاره وکړه چې خلک تنګ دي، روزګار نشته دی، ډوډۍ چې ده هغه ګراني ده، خلک چې دی په هر حوالې سره چې دی خلک چې دی تنګ شوي دي. نو دا کوم د اپوزیشن چې کوم سیاسي احتجاج دی چې دا د جلسو جلوسونو او د غټو او ښارونو نه چې دی دا کوڅو او محلو ته راووتو، نو بیا به حکومت ته به هم ډېر پریشانی او د دې په شا چې کوم خلک ولاړ دي هغوی به هم په دې باندې سوچ کوي چې د خپلو خلکو حکومتونه جوړېږي او ورانېږي په یو نقطه باندې جوړېږي، د دې لپاره چې د خلکو خدمت وکړي، د خلکو په ژوند کې بدلون راولي، بدلاو راولي. او که هغه بدلون نه راځي نو بیا د حکومت معنی څه ده؟ حکومت کول څه دي؟ بیا خلک ټیکسونه ولې ورکړي؟ او که د خلکو ژوند لګې ورځ په ورځ خرابېږي نو بیا د ریاست په غټې ادارې باندې هم چې د حکومت په ځای باندې خلک سوالونه او ټکونه کولی شي، چې کوم ریاست د خپلو خلکو خیال نه شي ساتلی نو هغې بیا
متبادل لکه دې کې دا پوښتنه راپورته کېږي. بابر صاحب څنګه کورای صاحب خبر وکړه، متبادل بسوی
کورای صاحب چې دا کوم خبره کوي چې لګیا دی چې د خلک کم راغون شوي دي، د خلک راغون شوي دي او په دې کې د خلاف راغون شوي دي کنه. او زه به پخپله دا خبره وکړم چې دا حکومت پخپله راغون کړی دي، حکومت پخپله دا راغون کړی دي د خپلو زخو صحافین زخو د لفظ نه شم استعمالولی، خو بعضې ځایونو کې هغه کامیابه شوی نه دی چې کارونه دي وکړي، د خپلو هغه کارونو اهل نه دی پاتې چې کوم کارونه دي وکړي. ولس ته دی په اسان ژوند ورکړي، ولس ولا ټیکس نن هم ورکړي، دا امستان چې دی خلکو ته ویل چې دا نواز شریف حکومت دی او دې چونکې ستاسو بنیادي ضرورتونه نه پوره کوي نو تاسو ورکوي، تاسو شو نافرمانی وکړي. هغه وخت کې چې کوم حالات تیر شوي وو هغه ډېر زیات خطرناک نه و، د دومره دوی هلته نه رسېدلي. تاسو په خپله وګورئ د اولس عامه پیله نه مسله څه ده، په پاکستان کې چې څومره سر شوي دي نو دې حکومت دپاره په ټاپ باندې کرپشن دی چې کرپشن ټول غټه مسله ده پاکستان ده. ولس سره چې کله سروې وشو ولس ویل چې اول ماته ګراني کنټرول کړه، نو د ګرانۍ حکومت نه راتلو نو د ګرانۍ طرف ته اپوزیشن راغو. تاسو وګورئ اپوزیشن سره سیاسي نارې پرېښودي او په ګرانۍ باندې لاس پورې کړو، حکومت ته ویل ګرانۍ کله کنټرول کړه، چې د خلکو ژوند یې جوړ کړی. نو زه وایم چې حکومت په خپله موقع ورکړه، اپوزیشن جماعتونو باندې په یو ځای باندې لاس واچولو او خلک منن په یو ځای باندې نه راپاروي، ټول په دې مجبوره کړه چې د دې خلاف ودرېږي او ولس باندې ورته چې شینه ژوند ورته ګران کړو، چې دا ټول ولس چې څومره منن د دې په جلسونو کې راځي ټول ورته حکومت ورشړلې دی، ورته ویلي چې ورشي په جلسو کې ودرېږي.
خو حکومت خو دا دعوه کوي چې په د دوی د حکومت داسې حکومت دی چې په لومړي وار په پاکستان کې داسې حکومت راغلی دی چې ادارې ورسره ولاړې دي، نو د ادارو د ودریدو باوجود دوی ولی ونه توانیدل چې د خلکو دا مسلې او دا ستونزې او دا سیاسي اړې غړې چې کوم جوړ شوی دی دا حد
ګوره مونږ خو ادارو طرف ته خبره نه کوو، مونږ دا وایو چې کدی په دې خپل شربت کې چې او که ګوره اسی او که په دې کې دې د غنو رسټ یو که ارث اسی، خو خلک وایي چې زما بنیادی ضرورت پوره کړه، دا شربت زما د ژوند لپاره پکار دی، خدای دې وکړي ته ارث زینه ارث وروړه او هغه ارث
پاکستان ادارے نہ دنیا ادارے چکم دے اگر سیاسی حکومت باندھی سیاسی حکومت سے جن تاپ خل کو تاپ جن کی اشانتیا اور نو د خل کو خل جوڑی گی خل کو سوالونا روچکے گی ادا پاکستان کی نزیر پارا دی وقت کی ٹول کی غٹ کار دادے دا اس اداری پختن سوچ کی پاکستان کہ اگوئی عمران خان تا ٹول پل قوت اور کڑے ہوئی خپل طاقت پڑھ لکی اچولے ہوئی مضبوط مولانا فضل الرحمان بیان کتلے کا نا
بالکل
ہم سول انتظامیہ چکن مضبوط ہے نا دا نہ موکی چا ور دا موکی ورتا امدا پیو صفا باندھے نہ حکومت ور کی اور اگے ملگر ور کی زما خیال دے چھ دیتر اس پا دیتر ہم دیر زیاد احساس شوی چھ مونگ طول زور چکر یو پاٹای سروات ہلو و یا مونگ یو طرف سلارو دا طول مونگ خفا کرن دا طول نئے خفا کرے او لگ 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 چھ سنگ پا کم ترکم آدھے دے خفا گلی دی چھ دا طول دا پارلیمان نا بہر اوسا تل مدیدہ گلی دا چھ دے طول خلق کو الیکشن نگے بیلے لے مونگ پا زور باندی پار ساتلے شو کدار مولانا فضل الرحمان سے نن عمران خان سے سر ورتا چرتا اتحاد جوڑ کرے ہوئے ادیپ یوز نہ سے حکومت کو ہے نن بعد میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری خبریں بچا نہ ہو رہی تھی نکچا ہم دا منصوبہ بندی کڑی ہوئی تھی شنوئی تھی منصوبہ بندی شویدا مدا ٹول غلط کار اگر کرے گا اگر منصوبہ ناکام شویدا باندھے رفا رہا وہ دیدی اور اس پاس نوی آپشن خبروں کا نوی آپشن کی خبر پاکستان کے سو کوئی صدارتی نظام پر ہے سو کوئی سے ٹیکنوکریٹ حکومت پر ہے سو سو کوئی سے خبر ہے نا چلا بس سنگھ راجی آئین اور قانون کی گنجائش سے دیں
صاحب خبر حالات نہیں دی بالکل
باہر سے سیٹلمنٹ نہ گورما قوم موجودہ ناس خلطی سر ہو سو خبر ہے تو ہم کیا سوتا نہیں دیتا ہے غلط وی ار چاہتے ویلی تو ڈاکوئی وی ار چاہتا تو غلط نظر بانے کا پاکستان کے اگر ڈیر سخت سخت وقتوں نے تیر کری دی
صحیح
اور تو لو باندھے دغلو نمونے اخی دی نا نو اگوی تم نے تاس سر والی دینو تاس خمول عزت نہ رکھوئی مجھے عزت پہلا نوار کی
ٹھیک دا بابر صاحب دا پروگرام آخری شیبی دی لکشن دا بحث ہم راغونډو کورے صاحب په موجوده حالاتو کې پکار څه دی چې څنګه تاسو ویلې چې راتلونکي ورځې کې به نتیجې رامنځته شي د هر څه تاسو څنګه ګوري د بحث یو د سیاسي چارو پوه په توګه باندې پکار څه دی موجوده حالاتو کې چې د خلکو ستونزې حل شي او دا سیاسي نظام چې دی جمهوری نظام دا هم په خپل ځای باندې پاتې شي
زه فکر کوم چې پکار دا چې حکومت چې دی یو کمیټي وټاکي او په هغه کې څنګه په بابت خبرو کړ چې دا څنګه خلک پکې نه چې اپوزیشن ولا تداو چې تاسو غلې او تاسو ډاکوانی بلکې هغه خلک چې کم چې محترم خلک دواړو طرف ته چې اپوزیشن هم قدر کوي او حکومتی پارٹیاں حکومتی ادارے تاغیم احترام لری او دا محترم خلق انشداغی او کمیٹی اٹھا کی او خپل مینس کی نی او دا چیز دا کم ما سے خبروں پر چی او پراخ بیس مباحثی ضرورت چیزیں پھیلا رہا ہوا رہتی پراخ بیس مباحثہ چدا ادار اداروں پر مینس کی دا پارٹیاں پر مینس کی دا اپوزیشن اور حکومت پر مینس کی چیری ادا بسنگ کی اور دا پاکستان دخل کچھ بھی ستون بھی چلے دا با سنگ حل کی یو کدا سی یو بل تیسی بھی اختر اعلام کری یو سرون جنگی من دے سر ازا دا
جا سحل بے نروزی بلکل
نقصان رسی
طول تا بے نقصان رسی گی بابر صاحب یو منٹ تیرا سرا تا سی سا نظر لرے چھے سپا کار دی پا مجدا
پا پی خور کی چھے کرا پا ارمی پا بلک سکول بانے حملہ سوا مفوج او طول سیاسی کوتون پا یوزے کیناس یو نیشنل ایکشن پلین جور کو
بلکل
اغی لاندی بیا پا پاکستان کی پاکستان چلو لو نو خلق کچھ نتیجے دا اغی لگی وانتی خرا ہوا تی لگو لی بلون دا ہو زب اخبال دا گرم چی اس پدیو کی دا یو تا غلویل او دا بلتا دا غلویل او یو تا دا خویل او بلتا دا بدویل دا کار دی بند کریشی تون دی پا یو رنگی پا یو کورسورا وستی کین دلیشی او پا دی کی دی تولی اداری هم کینی او سیاسی کوچون دی هم کینی او دی پل کورتا دی کار واشی او ار سوڑی تا دی اوئی چی بستا تو پل پل کار کوا اور سڑے کپل حد کی بات کی گی آئین کی زموں گا ورکر شوے حد دے اگر حد پورے سو بات کی گی ملک بمخ کی اچھلی گی
چې د آئین بهر چرته ادارو دي او که سیاسي جماعت دي او که حکومت دي، بیا یو ملک هم په پاکستان کې نشي، په دنیا کې نشي چلېدی. نو دې لپاره زما په خیال باندې یو ناسته په کار ده، یو نوی سوشل کنټریکټ په کار دی چې ټول په یو ځای باندې کېږي. هر چا ته وایي ستا دا کار دی، ته به دا کې زور وطن بېخوا نه راځي، خپل ځای نه به نه خوځي. زما په خیال باندې بیا حالات بدلې شي، او که زور زیاتی کېږي او ضد کېږي، نو بیا به هم دغه رنګې روان شي. څنګه روان دي؟
یو نوی سوشل کنټریکټ په کار دی د دې هر څه حل لپاره. محبوب جان بابر صاحب او قریش خټک صاحب، ډیر زیات مننه چې په دې بحث کې مرا سره برخه واخیستله. ډیر مننه، ډیر زیات مننه. قدرمن اوردونکو، هم دې سره د مشال رادیو بحث په هم دې ځای رانغاړو. خپل کوربه ګلیاس اجازه ورکړي، خو د مشال رادیو خبرونه به تر ماښام شپږ بجو پورې دوام لري.